د دې لپاره چې د زلبوګنونکو پیښو مخه ونیسي څه باید وکړي تاسو په خپله؟
خو باید هر سړی داسې وکړي چې په خپل هده پورې بیدار وشي، چې د زلزلې ته قانون ورزلزله وشي، خو دومره ورته بیدارېږي مخکې نه مخکې خو سړی نشېدلی یا نش کولی چې متاثر کړم، خو چې امکان لري چې زلزله کې مثال یو وروشي دومره ته قانون لپاره باید اصلاح د باندې یا رسما د تکان لپاره د شي باید باندې راووځي، دغه امکان یې ته نور خدای شخاص امکان ماکې نه زه شوم نشي کېدای.
بله، له تاسو نه مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی، مهرباني. بلې، د ستاسو د ټلیفوني پیغام د ټلیفونونو په تمه یو، خو بیا هم د افغان بیسیم 813 شمېرې لارې د وروستۍ زلزلې په اړه ډېر پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو غواړو چې مرستندویو ټولنو ته اجازه ورکړي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر بند نه کړي، او طالبان په خپله هم باید له ځپل شوو خلکو سره مرستې وکړي. دغه راز انجینر حبیب الله کوچی د لوګر د بابوس نه لیکلي دي چې له ټولو هیوادوالو او حکومت نه هیله کوو چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجل مرستې وکړي. وروستۍ زلزلې پر افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډي پاکستان او هند یو شمېر سیمې هم ولړزولې. په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د دې هیواد د چارواکو په وینا د مړو شمېر څه کم 300 ته رسېدلی دی. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟ داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه مو قطع شوې ده. له تاسو ټولو مننه. موضوع دا وه چې وروستۍ زلزلې ته په پام سره آیا هغه کور یا اپارتمان کې چې تاسو اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ دا هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ له دې وروسته پرې فکر وکړئ او له کومې ادارې څخه په دې اړه مشوره یا ترلاسه کولی شئ چې که په ډېر لږ هڅې یا په ډېر لږ کار سره کولی شئ خپل کور د زلزلې په وړاندې مقاوم کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بیا پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو اړخیز تحقیقات دوام لري، یو شمېر امریکایي پوځیان وایي طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و، خو بې سرحده ډاکتران بیا دغه اداره دوي چې ګواک طالبان د روغتون په ودانۍ کې ځای په ځای شوي وه، او همدا علت و چې امریکایي هوایي ځواکونو پر دغه روغتون بمباري وکړه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
هغه امریکایي سرتیری چې د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده باور لري چې دغلته د بې سرحده ډاکټرانو روغتون تر بمبارۍ د مخه د طالبانو په کنټرول کې و. د گرین بیرډز په نامه د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو شمېر افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی پر روغتون تر برید مخکې دغلته د وسلوالو د موجودیت موضوع له ټولو ځواکونو سره هماهنګه کړې وه. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د برید د څرنګوالي په تړاو دا نوي تحولات په داسې حال کې رامخته شوي چې امریکایي ځواکونه په دې اړه تحقیقات کوي چې دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او کنه. د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید په نتیجه کې شاوخوا 1.5 کسان وشل شول. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دردوي چې د روغتون له داخل څخه د پر افغان یا امریکایي ځواکونو ډزې شوي وي. دې ته په پام سره چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سرتیري هیڅکله په قصدي ډول پر روغتیایي مرکزونو برید نه کوي، دا پوښتنه پورته کیږي چې ولې ځانګړو امریکایي ځواکونو د کندوز د جګړې پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله غوښتنه وکړه. اسوشیټډ پریس آژانس وایي که چیرته دا ثابته هم شي چې طالبانو له دې روغتون څخه ډزې کولې، پر روغتون کې د ناروغانو او ټپیانو موجودیت ته په کتنې سره نړیوال قوانین او د امریکا د پوځ اصول دا اجازه نه ورکوي چې پر روغتیایي مرکز برید وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي دا له وخت نه مخکې ده چې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه چې په روغتون کې طالبانو قضاوت وکړي.
هلمند هم د افغانستان په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومته غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې جګړه ولې دومره غځېدلې ده؟ علت څه دی؟ جزئیات یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په تفصیلي راپور کې.
د په نادالی او باباجی کې روان جګړې و او نه پراسپم سره لدی چې د غسیمو ترغلی وسلوال د حکومتي سرتیر په وړاندې کلک مقاومت کوي خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د نادالی اوسیدونکي هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي دوی د دې انتظار کوي چې په کلیو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي د نادالی ولسوالۍ د چانجر سیمې اوسیدونکی شکولا چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چانجر ته راځي د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل وسایل او امکانات هم نه لري خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسېږي
ډېر زیات به تاثیر کوي بېخي تر هدفه تاسو د چانجر بازار تللی و چې مخکې ډېر ډک و ډېر انسانان پکښې کې و تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته موږ امنیت غواړو موږ وسایل غواړو دا رقم خو دغه اوس هم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متره کې ټکان دي نور 50 متره کې تاسو وینئ چې ټکان دي حتی 50 متره به هم لاندې شي ډېر کم ساحه کې د چانجر ساحه کې داسې ټکان دي نو موږ امنیت غواړو موږ عامو خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي
د تېرې اونۍ د یکشنبې په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه د نادالی ولسوالۍ د بغرا پر کمربند برید وکړ د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادالی د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونه د لشکرګاه ښار څلورمې او زی باباجي ته هم ورسول د جنګ په کرښه کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادالی ولسوالۍ اړوند چانجر ده د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجر له سیمې به دفاع کوي د ازادۍ راډیو ټول کافي سرتیری نه لري ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي
وسیعت خدا دی چې تاسو په خپله د نږدې څخه ولیدئ 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي که یې وایي چې سرونه ورنکو درغه وخت پورې منطقه نه یې لکوو ډېر راغلی دی ډېر ماته مور کړې ده راسي بیرته درشاسي بیا نور تبادله ورکي نور راسي بېخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې اوس یې ورکړي موږ سره د اردو خلک شته اردو خلک شته راسره خو وایي چې تاسې به مخته یاست موږ د شا د خوا تاسې حمایه کوو څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې شو ټانګان موږ ته راکړي که دغه د اردو د راکړي بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو یا پرې یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو هرې خواته داسې د وکړو خو وطنه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي زما سربازان یوارې وهله نو که یو دغه ورسره کې وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکړي د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقه شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده د نادالی او پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوږه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي
دلته تقریبا د اول شپې څخه چې جنګ شروع شوی دی د روی منده څخه د اول شپې څخه دلته هم دایم تر دا اوسه په دا کمربند کې موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي یعنی ځواک راسي چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی یعنی نن سار هر کله نن سار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده یعنی موږ شل کسه پولیس لا هم نوی چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللی
خو په نادالی او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي خو د جنگ د فعل یعنی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونهسو ځکه نو جګړه اوږده سوه
بره دا داسې اصلا په یو دوه درې جایو کښې په لوی مانده کښې تغیر راغلی وو دا تغیر تر زر رسېدلي ونهسوه د بعضې مشکلات په استباندې که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدګي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره باید د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړه تاسې په جریان کې چې مثلا یمږ یو محلي پولیسو کمانډانو هغه خپل ځان تر اخیستی پورې له مخالفینو سره د دروازې سره وچنګېده.
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي، خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان مشرانو جرګې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن د جرمني وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله او ویویل چې د جرمني په څیر یو پرمختللي هیواد ته نه ښایي چې په زور له خپلې خاورې کډوال وباسي. قسیم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوي د جرمني حکومت باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو د رایستلو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د سه شنبې په ورځ د غونډې مشري کوله ویل چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې د دغه هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي.
ما امیدوار هستم کې یک نامه
دی وایي زه هیله من یم یو لیک د افغانستان د سنا مجلس لخوا هم د جرمني سفارت او هم د دغه هیواد پارلمان ته ولېږل سي او د دې ترڅنګ چې افغانانو ته د پناه ورکولو په خاطر ورڅخه مننه وسی باید ورڅخه وغواړو چې په خپل دې پریکړې بیا کتنه وکړي.
تجدید نظر وکړم.
شاغلی زیدیار یو بیا پر حکومت ټینګار وکړ چې خلکو ته د ژوند شرایط مساعد کړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نصار حارس ویل چې جرمني باید له لومړي سره کډوالو ته د ورتلو امیدواري نه ورکولای.
وخت کې آلمان اینار داخل خاک خود ساخت. آلې کې چر پنج اینار میکنه.
دوی کله چې آلمان په لومړي سر کې دوی ته ځای ورکړ او سی ولی باسي. له لومړي سره باید هغوی ته لار نه ورکولای. د ټولو اروپایي هیوادونو دروازې د کډوالو پر مخ تړلې وي او انګلا مرکل باید د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کډوالو ته امیدواري نه ورکړي. د جرمني صدر اعظم په وروستۍ کې ویل هغه نه قانون کډوال چې له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان څخه د غیوات تللي له خپل خاوري باسي. نوموړي دا هم ویل چې په دې اړه د دغه هیوادونو له حکومتونو سره تماسونه هم نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات تازدي رډو ته ویل دوی په پام کې لري څو د کډوالو دغه کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړي. شغلی جرات وای زموږ پالیسی دا ده چې لومړی له افغانانو غواړو چې غیر قانوني مهاجرتونه دي ونه کړي. په ورته وخت کې هڅه کوو څو کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې په افغانستان کې موجوده ستونزو ته په کتو دا کسان د کډوالو په توګه ومني. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پیله شاوخوا 1,60,000 کډوالو اروپایي هیوادونو په ځنګړې توګه جرمني ته سفر کړی. کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړي څو خلک د بیلابیلو خطرونو په منلو سره کډه کولو ته اړ نه سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د سنګسار حکم یو غیر انساني عمل وباله. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د سنګسار د پیښو عاملان ونیسي او هغوی مجازات کړي. په وروستۍ یوه پیښه کې په غور کې طالبانو یوه نجلۍ له یوه هلک سره د واده په نیت د تیښتې په جرم پرون په ډبرو ووژله، یعنې سنګسار یې کړه. د کابل یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي.
تاسو لا پیغامونه نه
نو مې محمد طاهر دروره موږ نظر دا دروره چې دا دی حکومت کار دا وروره دا وای چې دولت دې کې تصمیم ونیسي نو دا به زه چې خلک سنسار کې کار دا
محمد صدیق منم دا زما نظر دا دروره چې باید دې کې حکومت لږ مداخله وکړي. د حکومت له خوا قانون جوړ شي باید عمل شي. دا کار خو خپه دی نه دا چې انساني او بشر د حقوقو له لحاظ نه هم خنه ده او بل د خزه د پاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده. باید دې باره کې حکومت یو تصمیم ونیسي.
کار عجولانه است که سنگسار میکنن خانم ها رو و هم بدون کدام دادگاه سرای خودشان به خود درست کردن یک کار عجولانه است. حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس و اموج قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرایی.
ما ماماس پاین نه باید مردم اینجا خواهد سرسر سر خود بکنن. اینجا قانون است، دولت است، احساس است. ما اینجا دولت نباشه خود یک خود زندگی بلا دامنه میخواد. از حکومت خواست داره که خود دولت باید رسیدگی خودش مطالب رسیدگی کنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.